دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته.
ویان سید سلیمان شاه د جمعې په ورځ د کابل په شمول د افغانستان په څو ولایتونو کې برېښنا یو دم قطع شوه. ویل کېږي چې له ازبکستان نه د وارداتي برېښنا جریان په موقتی توګه د تخنیکي عوارضو په سبب بند شو. په کابل کې زمونږ خبریال وایي چې د برېښنا له قطع کېدو وروسته د ښار په ډېرو برخو کې تورتم وو، او دا لومړی ځل نه دی چې ازبکستان پر افغانستان برېښنا بندوي. په تیرو څو میاشتو کې څو ځلې مخکې هم قطع کړې وه او یا یې د جریان اندازه کمه کړې وه. په ساړه ژمي کې د برېښنا د کمبود په سبب په کابل او د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د خلکو ورځنۍ ستونزې زیاتې شوې دي. له بلې خوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا اوچا وایي چې د افغانستان په ډېرو برخو کې به په دې اونۍ کې د تودوخې درجه منفي 15 ته راولویږي. او چا وایي چې له کمزورو او بې اثري کورنیو سره د ځانونو د ګرمولو په خاطر د تیلو او د سندو موادو د رانیولو لپاره د نغدو پیسو او جامو د توزیع کولو فعالیتونه د خیریه مؤسساتو پر ښځو کارکوونکو باندې د قیوداتو د لګېدو په وجه ستونزمن شوي دي. زمونږ غږ له واشنگتن نه اوري. د طالبانو د حکومت مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد وایي کومې اندېښنې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څرګندې کړي د فهم وړ دي، خو د دوی حکومت کوشش کوي چې د خپل هیواد چارې د اسلامي شریعت سره سمې عیارې کړي او نشي کولای کوم اعمال چې له شریعت نه مخالفي د سرته رسولو اجازه ورکړي. وایان زیاته کړه نړیواله ټولنه باید د بشري مرستو او سیاست ترمنځ تشخیص وکړي. د امنیت د شورا غړو د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په باب د بحث لپاره له غونډې نه وروسته چې د تړلو دروازو تر شا یې وکړه د طالبانو پر حکومت غږ وکړو چې د ښځو او نجونو د کار او تعلیم د حق احترام وکړي او باید اجازه ولري چې په مساوي او برابر توګه د افغانستان د ټولنې په ټولو برخو کې با معنا ګډون وکړي. د جاپان سفیر ایشیکن کیمیهیرو د غونډې په پای کې د امنیت د شورا د 11 غړو په استازیتوب وینا وکړله. وویل چې غړي هیوادونه طالبانو ته خواص کوي چې په سمدستي ډول خپل ټول هغه اقدامات فسخ کړي چې د ښځو او نجونو پر خلاف یې کړي دي. په عین وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی میرمن روزا اوتن بایوا د امنیت شورا ته په خپل وینا کې ویل چې له کار ښوونځیو او پوهنتونونو نه د ښځو او نجونو منع کول ټول د نوموړي په وینا د بنیادي حقوقو شدید نقضونه دي. د متحده ایالاتو د حکومت د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار په خپل یو رپورټ کې وایي چې د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID په افغانستان کې د 2002 او 2021 میلادي یعنی 1401 او 1400 هجري شمسي کلونو ترمنځ پر رسنیو او د آزادو مطبوعاتو په وده قریب 260 میلیون ډالر لګولي دي. د افغانستان سره په متحده عربي اماراتو کې د لوبو نه کولو په اړه د استرالیا د کرکټ بورډ د پریکړې نه وروسته اوس هم د سوشل میډیا او آنلاین رسنیو له لارې بحثونو لړۍ روانه ده. په داسې حال کې چې اکثریت د استرالیا د کرکټ بورډ دغه پریکړه غندلې، خو د افغانستان د معذور شوي حکومت د جمهوري ریاست د پخواني مرستیال امرالله صالح په ګډون ځینې کسان چې دا وخت له هیواد نه بهر اوسېږي د دغه پریکړې ملاتړ کوي خوشاله ښکاري. ځینو کسانو په دې ارتباط د امرالله صالح د څرګندونو غندنه کړې. او پرون د شنبې په ورځ یو شمېر افغانان د متحده ایالاتو د پایتخت واشنگټن ډی سي سړکونو ته راووتل. هغوی په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا د نجونو په تعلیم او د میرمنو په کار د بندیز په خلاف احتجاج کوو. دا لاریون د افغان میرمنو د حقوقو د نړیوال غورځنګ لخوا تنظیم شوی. ګډونوالو له نړیوالو ادارو او امریکایي چارواکو نه غوښتل چې پر طالبانو باندې فشار راوړي چې نجونو او میرمنو ته د تعلیم او کار حق ورکړي. د لاریون په پای کې د سپینې ماڼې مخ ته راغون شو او یو کسې غوښتنلیک حاضرینو ته په لوړ اواز واورو. تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه. برازیل ستر محکمې د جمعې په ورځ د هیواد له پخواني جمهور رئیس جایر بولسونارو نه د تحقیقاتو لپاره دولتي څارنوالانو ته اجازه ورکړه. بولسونارو تیر کال په نومبر کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس لوئیس انیاشیو لولا ډی سلوا په مقابل کې له ناکامۍ وروسته د جنوري په اتمه د یوې کاذبې ویډیو لارې پیغام په خپرولو سره خپل خلاصي افراطي طرفداران راوپارول. په پایتخت برازیلا کې د سترې محکمې د ودانۍ او د جمهوري ریاست د ماڼۍ په شمول پر مهمو دولتي ودانیو باندې حمله وکړه. چارواکو په سلګونو بلواکونکي نیولي او ژمنه کړې چې د قانون له مخې به هغوی ته سخته سزا ورکړل شي. جایر بولسونارو دا وخت د امریکا د فلوریډا په ایالت کې په یو روغتون کې بستر دی. بولسونارو په ویډیو کې ادعا کړې وه چې لولا انتخابات نه دي ګټلي. سترې محکمې او د برازیل د انتخاباتو کمیسیون په څوکۍ کې نه و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو تعلیمي او روغتیایي اداره یا یونیسف وایي چې افریقایي هیواد مالاوي ته د کلورادو وبا پر ضد د مبارزې په غرض د $300,000 په ارزښت دوا او نور طبي وسایل استولي دي. د 2022 میلادي کال له مارچ راهیسې په مالاوي کې د کلورادو وبا د خپرېدو له امله د 104 ماشومانو په شمول 200 نه زیات ناروغان مړه شوي دي. د برېټانیا حکومت د یوکرين پوسټا لوروسانو سره د جنگ په منظور د برېټانوي ساخت چیلنجر دوه ډوله محاربوي ټانکونو د لیګولو اعلان وکړ. دا اعلان د برېټانیا د صدر اعظم ریشی سوناک او د یوکرين د جمهور رئیس اولودومار زيلنسکي ترمنځ د شنبه په ورځ له ټلیفوني خبرونو وروسته په لندن کې وشو. لبل خوا د روسي توپچی ځواکونو د شنبه په سهار د یوکرين په پایتخت کیف کې څو هدفونه اشتري دي. د رویټرز خبري اژانس وايي که څه هم چې د ښار دنیپروویسکس ناحیه کې د دندو چاودونو اوازونه اورېدل شوي خو په سمدستي ډول د مالي او ځاني تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. دا واشنگتن دی. اسرائیلي عسکرو دوه فلسطینیان پرون د شنبه په ورځ په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د چاپو په دوران کې ویشتلي او وژلي دي. د فلسطین د عامې روغتیا د وزارت چارواکو د رویټرز اژانس ته وویل د روان میلادي کال له پیل نه تر اوسه یوولس فلسطینیان د اسرائیل عسکرو لخوا د عملیاتو او چاپو په دوران کې وژل شوي دي. او په زرهاو خلکو پرون د شنبه په ورځ د ټونس د جمهور رئیس قیس سعید پر خلاف د ټونس په پایتخت تونیشیا کې احتجاجي مظاهرې وکړې. خلک چې په لاسونو کې ملي جنډا نیولې وه په 1490 هجري شمسي کال کې د دیموکراسۍ په طرفدارۍ د ولسي پاڅون د 1400 کلیزې د لمانځلو په خاطر د حبیب بورقیبه په څلور لارې کې راټول شوي وو. قیس سعید چې پوهای هم څو واره حکومت کړی د پوځي قوماندانانو په ملاتړ تیر کال بشپړ قدرت ونیو او په دې ترتیب په ټونس کې د دویم ځل لپاره د مطلق الانانۍ یو نوی دوره پیل شو. د خبرونو پای.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زموږ د خبرونې لومړی رپورت ته
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خزو او جنوب په وړاندې د طالبانو وروستي محدودیتونه ظالمانه بللي او د هغوی نه غوښتي چې دغه اقدامات سر تر سره لغوه کړي. خو له طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د نړیوالې ټولنې غوښتي چې سیاست دې د بشري مرستو سره نه یوځای کوي. اکرام شنواری رپورټ را لګلې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې په دغه هیواد کې د ښځو او نجونو د بحراني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امنیت شورا په غونډه کې د البانیا، برازیل، اکوادور، فرانسې، گابین، جاپان، مالټا، سویس، متحده عربي اماراتو، برتانی او د امریکا متحده ایالاتو استازو برخه لرله. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوولس غړو د طالبان له حکومت څخه غوښتي چې د افغانستان په اړه پر خپلو ژمنو د دغه شورا د 2015 قطعنامې مطابق عمل او په بشپړ برابر او مانادار مشارکت او په سیاسي، اقتصادي، تعلیمي او نورو ټولنیزو برخو کې د ښځو د حقونو او ګډون ته احترام وکړي. امنیت شورا په افغانستان کې د بشري مرستو ویشلو بهیر کې د ښځو کارکونکو حضور هم مهم بللی او ویلي دي چې مرستندوی بنسټونه د ښځینه کارکونکو پرته نشي کولی د نارینه کارکونکو له لارې اړو خلکو ته په مستقیم ډول مرستې ورسوي. خو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې د ورځې د غونډې د بحثونو په اړه ویلي چې نړیوال ټولنه دي بشري موضوعات د سیاسي مسلو سره نه نخلی. ښاغلی مجاهد د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې امنیت شورا اندېښنې درکوي، خو د طالبانو حکومت هڅه کوي تر څو ټول امور د اسلامي شریعت په رڼا کې تنظیم کړي، ځکه د خپل دین او خلکو په وړاندې د مسؤلیت د احساس له امله نشي کولی غیر شرعي اقداماتو ته په هیواد کې اجازه ورکړي. همداشان ذبیح‌الله مجاهد ویلي چې نړیوال سازمانونو او هیوادونو ته پکار دي چې د افغانستان حالات او د ملت دیني غوښتنې درکړي او نړیوال بشري موضوعات او انساني مرستې تر سیاسي موضوعاتو پورې ونه تړي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت د تیر میلادي کال د ډسمبر په 23 په یو مکتوب کې ښځې او نجونې په غیر دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړي. همداشان د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت هم تر دغه فرمان مخکې په پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې تر 18 پورې بندې کړي دي. د ښځو د حقونو یوه فعاله زکیه زهادت امریکا غږ سره په مرکه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په اړه ویل چې تر هغې چې د طالبانو حکومت په ټولنه کې د ښځو حضور د واقعیت په توګه ونه مني، دا ډول غونډې د ښځو د وضعیت په بدلولو کې به کومه ګټه ونه لري.
ما بارها نشستای همچنانی ده از اوایل حکومت
میرمن زهادت ویل مونږ افغانستان کې وخت د طالبانو د رسیدو لپاره د دغه غونډو شهیدانو، خو موږ لیدل چې کومه ګټه نه لرله. څو مطبوعاتي اعلامیې او څو ټویټونه او خواهشونه نشي کولی چې د طالبانو ډله د افغانستان د خلکو په وړاندې د ظلم او ستم څخه لاس اخیستو ته اړ کړي. د ښځو د حقونو دا پاله افغانستان کې د ملګرو ملتونو په رول باندې هم انتقاد کوي او ادعا کوي چې ملګري ملتونه د یوې خوا هره اونۍ 30 میلیونه ډالر طالبان ته سپاري او د بلې خوا د افغانستان خلکو او ښځو سره خواخوږي څرګندوي او بیا له طالبانو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کوي. چې د میرمن زهادت په نظر طالبان هیڅکله دې غوښتنې منلو ته به تر هغې چمتو نه شي چې خپل واک ته جدي ګواښ احساس نه کړي. د دې میرمنې په باور ملګري ملتونو امنیت شورا باید د خپلو پرېکړو د عملي کېدو لپاره نورې لارې چارې ولټوي. په جرمني کې د باختر انسټیټیوټ غړی سخی بیراملی هم په دې نظر دی چې د امنیت شورا د جمعې د ورځې غونډه اجرایي بڼه نه لري، ځکه چې دا څرګندونې په پرېکړې کې نه دي خپرې شوي بلکې یو اعلامیه خپره شوې.
اعلامیه هم گفته میشه که از طرف تمام اعضای
خغیلی بیراملی ویل کیږي خپره شوې اعلامیه د امنیت شورا د ټولو غړو لخوا هم نه ده تایید شوې. په کمی احتمال سره دا په دې معنا ده چې روسیه او چین له هم هیله مند دي چې وبه کولی شي چې طالبان سره تعامل او کار وکړي، چې له امله یې نه غواړي چې په اعلامیو کې نمونه ولیدل شي. د همدې له امله دا په هېڅ ډول کافي نه ده او نشي کولی چې یو اجرایي سند وسي او پر طالبانو د تحمیل وړ وسي. د نړیوالو اړیکو دغه کارپوه وایي چې طالبان هم دغسې اعلامیو ته چندانی پاملرنه نه کوي او کنه په دوحه کې د امریکا سره په شوو ژمنو کې کامل کړی وي، اوس په افغانستان کې وضعیت په ځانګړي ډول اقتصادي وضعیت به دومره نه خرابېده. ښاغلی بیراملی په دې نظر دی چې طالبانو باندې سفر په برخه کې بندیزونه او هم افغانستان ته د نړیوال ټولنې د نغدو مرستو بندېدل ممکن د طالبانو حکومت د نړیوال ټولنې غوښتنو منلو ته واسي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی دفتر یوناما د دې اونۍ په سر کې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغې ادارې لخوا افغانستان ته د نغدو پیسو لیک د بشري مرستو دوام لپاره کیږي او دا مرستې طالبانو واک کې نه ورکول کیږي او مخامخ د نړیوال ټولنې لخوا په خپلو بشري چارو په مصرف رسي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیوي خبرونه درولې، خو تر دې وروسته امریکا غاک په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپل خبرونه ته دوام ورکوي.
په جرمنی کې افغان دینی عالم قاری عیسی محمدی وایي نه یوازې دا چې په اسلام کې د خویندو کار کول منع نه دي، بلکې نارینه هم کولی شي چې د ښځو د لاس لاندې کار وکړي، هم هغه سي چې حضرت رسول الله سلم د بیبي خدیجې د پاره کار کوو. په موکړی د هغه سره د خایسته اعلانې د غمر کې ده.
د اسلام مقدس او مبارک دین داسې روخانه او واضح دین ده لکه څنګه چې لمر روخانه او واضح ده. د خویندو یا د انجونو د اوناس طبقه د تعلیم او د تحصیل چې په قرآن کې کلم د الله حکم راځي دا عام ده، نو د علم اهمیت تاسې د جبرائیل علیه السلام په اولین راتګ چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په لومړي ځل راځي اولین فرمان چې راوړي هغه دا راوړي چې اقرا ولولی. په قرآن کې چې کله هم د الله رب العزت احکام راځي نو په خطاب کې الله نه وایي چې یا ایها الرجال اے سړیو اے نارینو، الله په قرآن کې یا خو عام خطاب انسانیت ته کوي، او یا خو عام خطاب مسلمانانو ته کوي. او چې کله مونږ او تاسې مؤمنان مسلمانان یادوي، بیا دلته فرق د ذکور او د اناس نشته. نو اوس خو مونږ په یو اسلامي ټولنه کې یو چې هغه ته افغانستان وایي. په افغانستان کې ولې زموږ خویندې د تعلیم اجازه ونه لري؟ ګوري، په اسلام کې خویندې د تعلیم او تحصیل اجازه لري، د مشورې ورکولو یعنی په پارلمان کې او په شورا کې د شتون او د حضور اجازه لري. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حدیبیې په سوله کې تر ټولو ډیره توجه چې ده د خپلې بیبي چې زموږ مور راځي د هغې ام غالبا ام سلیم و یا ام سلمه د هغې د هغې مشورې ته داسې ترجیح ورکړه چې کوم تشنج په منځ کې را پیدا شوی ټول تشنج له منځه لاړ.
اوس طالبان دا نه مني، ورځ په ورځ دوی بندیزونه پر میرمنو باندې پر جنو باندې زیات کړي دي. تاسو پرتله کوي افغانستان د نورو اسلامي پرمختللو هیوادونو سره؟
شایسته خور، کاشکې د دوی نه هم یو څو پوهې چې دی ولې جواب دوی ورکړی وای چې دوی ولې د خویندو په تعلیم باندې د هغو په زده کړو باندې دا خلک پابندي لګوي. ولې د هر څه نه زیات مهم دا ده چې دا خلک ولې د خویندو د میندو سره د طبقې اناس سره دا خلک ولې حساسیت لري، ولې دا خلک تبعیض لري، یا ولې دا خلک کرکه او نفرت لري. که زما غږ دوی اوري او دوی دغه وزیر چې هغه حدیث هم داسې یو حدیث ویلی چې هغه حدیث نه ده، یوه عربي جمله یې ویلې ده او هغه یې په رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پلی ده د شیخ ندا محمد ندیم په نامه باندې، که څوک د ما غږ اوري اول پهیې حدیث غلط ویلی، حدیث نه ده. بل ورته زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه حدیث یادونه کوم. تاسو وګورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوې میرمنې ته په مسجد نبوي کې د یعنی وخت چې هغه طبابت خدمت مخته وړي، خو کار سو دندو سو مسؤلیت او وظیفه سو، د کار او د مسؤلیت یا د خدمت ورکولو حق ورکوي. نو آیا مسجد نبوي به د اسلامي نگانا یا زمونږ د عقیدې او د مذهب د نگانا زیات تقدس لري، او که د طالبانو وزارت او ریاست به ډېر تقدس لري؟ یعنی په قرآن کې هیڅ ځای داسې نه دی راغلی چې ښځه به کار نه کوي، ښځه به سیاست نه کوي، ښځه به بزنس او تجارت نه کوي. بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اولین معمودیت د یوې ښځې د لاس لاندې، لکه تاسو چې یاد وکړه حضرت خدیجه الکبرا رضی الله عنها، د خدیجې د لاس لاندې مامور پاتې شوی. تر ټولو لویه او غټه مامور دا ده چې د هر نارینه اولینه مشره او رهبره او امیره او پیشوا او معلم هغه مور ده.
بله قاری صاحب، زه به یو مهم ټکی ته اشاره وکم. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر پر افغان جنو یو شمېر نه پر افغان جنو د فحشا تور هم لګولی دی، په داسې حال کې چې افغان محصلین د نړۍ له محجوبو مسلمانو محصلینو څخه ګڼل کیږي. د دغه تور صادرولو جواز اسلام چاته ورکوي؟
د افسوس ځای ده خورې چې ولې یو څوک په خپل کور یا په خپل مور یا په خپل لور باندې هغه غیرتی ولس چې د ټول نړۍ مستور او محجوب هم په اسلامي چوکاټ کې هم په کلتوري چوکاټ کې داخل پابندي، لیکن طالب راضي. زه په جواب کې دا ویل سم چې دا خلک ذهنن او فکرن دا خلک ستونزې لري، مشکلات لري. د دې خلکو دا ذهنونه یا د دې خلکو فکرونه دا وایرس لري یا میکروب لري یا ګندګي لري چې دا خلک داسې فکر کوي. فرض که کچیرته یو پانتون کې په زرګونو خویندې سبق وایي، نو آیا موږ کولی شو چې د یوې یا د یوه یا د دوه درې یا د پنځو کسانو دپاره موږ زرګونه مسلمانان یا زرګونه کسان دا ټول موږ متهم کړو؟ دا خلک کاملا برین واش شوي دي. دا خلک برین واش شوي داسې دي چې د خویندو په مقابل کې دوی همیشه بد او غلط فکر لري.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا د استازو په جرګه کې د باندنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل میکال د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نه د افغانستان نه د امریکایي قواو د راوتلو په اړه د یو شمیر اسناد غوښتنه کړې. جمهور غوښتونکي د افغانستان نه د خپل پوځیانو د وتو په سرنګوالي په غوسه دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
جمهور غوښتونکي کیوین مکارتي چې د سلور رزنیو بې سارې مباحثو نه وروسته د ولسی جرګې رئیس وټاکل شو، د جنوري په 11مه په لومړني خبري کانفرنس کې داسې وویل:
حکومت باید د خلکو خدمت وکړي، باید د هغو بنیادمانو د ساتنې توانمندي ولري چې لا تولد شوي نه دي. موږ اله اوس د پټرولیمو ستراتیژیک ذخیرې خوندي شوې چې جمهور رئیس نورو نشي کړی دا ذخیرې راوباسي او تیل په چین خرڅ کړي. همداشان موږ ولسی جرګه بیرته عوامو ته خلاص کړه.
مګر تحلیلګران وایي محافظه کار غړي به چې د رئیس په حیث د هغه مخالفت کړی دی تل مکارتي ته یو خند وي.
دا هغه موقف ضعیف دی، دا هغه غټ ضعف دی چې تفاوت یې ډېر کم دی، فقط 15% زیاتې لري.
زیاتره جمهوری غوښتونکي د ملک د پور د حد بیا ټاکلو مخالف دي، لکه د دې په فکر د غدریز کده امریکا د اعتبار د درجه بندۍ په ځان تمام شي نو کېدای شي چې نړیواله واقع بولي. د امریکا په متحده ایالاتو کې چې د انفلاسیون اندازه هم لا زیاته ده، دیموکراتانو د حکومتي لګښتونو د کمولو خبرداري ورکړی دی.
په لګښتونو کې دغه کمی په امریکا کې کورنیو او ټولنې ته چې هسې هم د انفلانسن او د نرخونو د زیاتېدو سره مخ دي ضرر رسوي.
همداشان جمهوری غوښتونکو د وخته د پلټنو څو کمیټې ټاکلې دي.
موږ به د خپلو ټاکلو کمیټو په وسیله د چین د کمونېست ګوند مقابله وکړو. موږ به رای ورکړو چې د هر امریکایي حقوق خوندي کړو. دا مقابله به د خپلې یوې نوې انتخابي جرګې له لارې د مرکزی حکومت په زور وکړو.
توقع کیږي چې جمهوری غوښتونکي به د دیموکراتانو د مخالفت باوجود د جمهور رئیس جو بایدن او د هغه د کورنۍ نه د هغوی د مالی معاملاتو په هکله تحقیقات وکړي.
Instead of trying to find ways to work together
زما همکاران چې هغه بل خاناستي د دې په ځای چې د ګډ کار د مندلو د لارو چارو هڅه وکړي، په دې لګیا دي چې جمهوریت غوښتونکو ډیره سخت اجنډا ولري. دا ځخاري چې ټول توجه دې ته ده چې د جمهور رئیس کورنۍ نه تحقیقات وکړي، د امریکایانو د روزمره ژوند پروانه لري.
هم دا غراز به د بایدن د مهاجرت په پالیسي هم ډیر دقیق غور شي.
کله مانه پوښتنه کوي چې زما لوړ هدف څه دی؟ نو زما هدف دا دی چې دغه سرحد مسؤول شي او زمونږ سبیلي سرحدونه هم خوندي پاتې شي.
همداشان بل لوړ هدف اوکراین ته د امریکا د میلیارډو ډالرو مرسته ده.
د ولسی جرګې جمهوری غوښتونکي هم په خپلو کې هم نظر نه دي، خو رئیس کیوین مکارتي دا څه ښودلې ده چې ښایي د هغه کسانو خواهونه سي چې د مرستو ورکولو پلوي کوي.
خو هر قانوني لایحه چې تصویبیږي باید د امریکا د سنا د جرګې د اکثریت غړو په توافق تصویب شي. زیبا خانم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خپرونې درولې، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د پوزي لګښتونو د زیاتوالو او دفاعي حالت د بدلولو لپاره د جاپان د لومړي وزیر فومیو کشیدا هڅه ستایلې دي. د چین، شمالي کوریا او روسیې لخوا د شته ګواښونو لپاره دواړو هیوادونو خپل ګډ امنیتي تدابیر زیات کړي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې. جاپان پلان لري چې تر 2020 کال پورې د خپل کورنۍ ناخالص او عوایدو 2% دفاعي بودیجه ته ځانګړی کړي او خپل دفاعي حالت بدل کړي. ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د لومړي وزیر فومیو کشیدا سره په لیدنه کې د جاپان امنیت ته د متحده ایالاتو ژمنې تکرار کړي او د جاپان پلانونه ستایلي دي.
مونږ خپل فوجي اتحاد عصري کوو، د جاپان په دفاعي لګښتونو کې د تاریخي زیاتوالي او د ملي امنیت نوې تګلارې ته وده ورکوو.
شیدا ویل چې جاپان عملیاتي ورتیاوی زیات کړی دی. دا یو بدلون خای زکه چې تر اوسه جاپان دفاعي حالت غوړه کړی دی.
جاپان او متحده ایالات اوس مهال په معاصر تاریخ کې د تر ټولو زیاتې ننګونې او پیچلي امنیتي چاپیریال سره مخ دي.
د متحده ایالاتو او جاپان د امنیتي اتحاد چې د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د لوړ پوړو چارواکو لخوا اعلان شو، د دې سرګندونه کوي چې د غدواړو هوادونو په سیمه کې امنیت ډېر جدي ګڼي او د آرام سمندر په حوزه کې د جګړې مخنیوي ته ژمن دي. واشنگټن او ټوکیو د چین لخوا په تایوان د برید یا د شمالي کوریا لخوا د اټومي برید د ګواښ په اړه ځانونه تیار نسی. د چین لخوا په جنوبي او ختیځ چین سمندر کې پوځي فعالیتونه هم د جاپان لپاره د اندېښنې وړ دي.
د تیرو څو کلونو په اوږدو کې د چین پاړونکو ګامونه په اوکراین باندې د روسیې يرغل په حقیقت کې نه یوازې د جاپان مشرتابه بلکې د جاپان خلک هم دې ته هڅولې دي، ځکه چې دوی نه غواړي د اوکراین غوندې حالت په دوی هم راشي او په جاپان کې جګړه پیل شي. دوی خپل ځانونه خوندي کول غواړي.
په امنیتي او اقتصادي لحاظ ولسمشر بایدن د هند آرام سمندر په اقتصادي چوکاټ متمرکز دی. د آرام سمندر لپاره اقتصادي لایحه د لسو نه زیاتو ملکونو لاسلیک کړی ده. جاپان په دغه لړ کې هڅه کوي چې زیات ملکونه په دې کې برخه واخلي.
په مذاکراتو کې د جاپان ملګرتیا او رهبرۍ ته په کتو موږ تمه لرو چې لوړې ژمنې ترسره کړو چې په سیمه کې زموږ د اقتصادي همکارۍ د زیاتېدو لامل شي.
بایدن د جاپان د لومړي وزیر نواړي چې د امریکا د ګلاره تعقیب کړي او د حساسو ټکنالوژیو په صادراتو محدودیتونه ولګوي ترڅو د چین اقتصادي نفوس کم شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د جمعې په ورځ ویل چې بیجینګ به اوضاع ته جدي پاملرنه کوي او خپلې ګټې به خوندي کړي. نظرانه سوسی، امریکا غږ، واشنگټن.
دا واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د استرالیا کرکټ بورډ په خپل وروستي اعلان کې ویلي چې دوی افغانستان کې د جنوب تعلیم د بندیز په خبرګون کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره راتلونکي سیالي لغوه کوي. د استرالیا د دې فیصلې په ځواب کې د افغانستان کرکټ بورډ لوبغاړو او د کرکټ مبصرینو سخت خبرګونونه ښودلي دي. زموږ همکار متي الله بیگ په دې اړه باندې رپورت جوړ کړی.
د استرالیا کرکټ بورډ د ویلامي خبرونه سره ویلي دي چې په افغانستان واکمن طالبان لخوا د نجونو په تعلیم او کار د بندیز په خبرګون کې دوی د افغانستان سره ټاکل شوی د کرکټ سیالي نه کوي. د استرالیا د کرکټ بورډ د دې فیصلې په خبرګون کې د افغانستان کرکټ بورډ په اعلامیه کې دغه فیصله غیر عادلانه او د اندېښنې وړ بلل ده. دې پسې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو راشد خان، محمد نبی، نوین الحق او نور هم خپل خبرګونونه وښودل او د استرالیا د کرکټ بورډ دغه پریکړه ناسمه وبلله او ځینو پکې د استرالیا په تجارتي لیګونو کې د لوبو نه کولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ په نه اجرایي رئیس اسدالله خان په دې اړه وایي چې
وایم چې د استرالیا دغه پریکړه چې کومه کړې ده د مکمل یو سیاسي پریکړه ده. د کرکټ دی ډیپلوماسي سره یا د کرکټ دی د ډیولپمنٹ لپاره یا د کرکټ دی خیوال لپاره هیڅ پریکړه نه ده. نو دغه په عکس العمل کې د موږ لوبغاړو چې کوم ګام واخیست نو یو بهترین ګام واخیست چې دوی استرالیا ته او د کرکټ نړیوالو لوبډلو لوبغاړو ته او د کرکټ بورډ غړو ته دا میسج ورساو چې کرکټ باید کرکټ ووسی.
تاکل شو و چې د مارچ میاشت کې به متحده عربی اماراتو کې د استرالیا او افغانستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ درې یوازینۍ سیالي ترسره شي. اوس دغه لوبې د استرالیا لخوا لغوه شوې دي. د افغانستان د خزانه کرکټ ټیم پخوانی لوبغاړي وګي وردګ وایي
د استرالیا هیواد د کرکټ بورډ د لوبو لغوه کول له افغانستان سره یو لوی زیان د افغانستان د کرکټ لپاره بللای شي. او د افغانستان د کرکټ بورډ څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د دې لپاره عاجل ګام پورته کړي، ځکه چې دا د افغانستان په لوبغاړو باندې منفي اغیز ښودلی شي او د افغانستان د کرکټ لپاره یو لوی زیان بل.
د استرالیا کرکټ ټیم د نړۍ هغه لومړی ټیم دی چې د افغانستان سره په کال 2013 کې په لومړي ځل شارجه کې د کرکټ سیالي کړې و. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خوانې لوبغاړي حسیګل عابد د استرالیا د دغه مرستې یادونه کوي.
چې په بریکړه کې استرالیا د افغانستان کرکټ بارے کې کړه دا هغه هم بیرته واخلي او افغانستان کرکټ سره د خو په پیر همکاري کوي. همدا د کرکټ نړیواله شورا د دنیا کې د کرکټ پرمختګ وړي
د افغانستان د کرکټ مبصرین په دې نظر دي چې استرالیا باید کرکټ او سیاست سره ګډ نه کړي او په افغانستان د واکمنو طالبانو د پالیسیو سزا دي د کرکټ مینوالو ته نه ورکړي. خو یو شمېر نور بیا وایي چې طالبان باید د نجونو د زده کړو او میرمنو د کار محدودیتونه لرې کړي تر څو افغانستان د لوبو په ډګر کې منځوي نشي.